سلام جوړ په خیر د کابل په وخت مسخین دو بجې شوې د دې خبرونې زیاتره برخه د مخکخو خزو پروګرام ته ځانګړې شوې ده خو په پیل کې لاند خبرونه د پاکستان حکومت د طالبانو د دفاع د سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد پر څرګندونو ژور اندېښنه ښودلې. مولا یعقوب پرون ادعا کړې وه چې امریکایي بې پیلوټ الوتکې د پاکستان له فضا څخه د افغانستان خاورې ته ننوځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا تورونه د افسوس وړ او د ډیپلوماټیک چلند څخه سرغړونه بللې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د بشري او اقتصادي وضعیت په اړه بحث کوي. ویل کیږي چې دغه سازمان د سرمنشي مرستیال مارتن ګریفستس به په نننۍ غونډه کې د دغه هیواد د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو له سازمانه غواړي چې د افغانستان له اوسیدونکو سره خپلو اقتصادي مرستو ته دوام ورکړي. په غزنی کې د یوې خصوصي رادیو خبریال تختول شوی او ډبول شوی دی. په غزنی کې نصرګند وسلوالو د یوې خصوصي رادیو مسؤل تختولی او له وهلو ډبول وروسته یې په یوې لرې سیمه کې غورځولی دی. د تختول شوي خبریال پلاروایي تختونکي کسانو پلنګي دریشي اغوستې وه او تورې خولۍ پر سر وې. دوی د طالب حکومت له چارواکو غواړي چې د زوی مجرمانې پیدا او د قانون منګولو ته یې وسپاري. او د کرکټ جام په آسیا کې بیګا هند پاکستان ته ماتې ورکړه. لوبه د دوبی په سټوډیوم کې وشوه. هند د پاکستان د 1340 منډه هدف په وروستۍ اور کې پوره کړ. د هند او پاکستان د کرکټ ټیمونه سرسخت سیالان بلل کیږي او لوبه یې ډیر مینوال لري. د آسیا په جام کې به سبا د افغانستان لوبه له بنگلادیش سره وي. افغانستان خپله اوله لوبه په لوی توپیر له سریلانکا ګټلې وه.
مخکخی خزی
درن دوستانو د مخکخه خزو خبرونه ته خراغلی. تیر کال د اگست په یو دیرشمه وروستی امریکایي سرتیری هم له افغانستان څخه ووته او د کابل په ګډون د افغانستان درې دیرش ولایته د طالبانو لاسته ورغلل. د 2020 کال د فبروري د میاشتې په یو دیرشمه په دوحه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شو. په دې تړون کې له نورو مسایلو سره د ښځو په حقونو هم ټینګار شوی و چې باید تر پښو لاندې نه شي. خو د ګڼو خلکو په خبره په تېر یو کال کې ولیدل شول چې طالبان خپلو ودو ته ژمن پاتې نه شول. د بېلګې په توګه له شپږم ټولګي څخه پورته صنفونه د نجونو پر مخ بند شول. په اکثره ادارو کې میرمنې له دندو څخه لرې شوې. په حکمونو کې د سفر پر وخت د محرم او حجاب خبرې هم یادې شوې. دغه مسایل دي چې زموږ په خپرونو کې میرمنو بار بار بحث ورباندې کړی دی. د ازادي راډیو له طریقې خپلې ستونزې د طالبانو له حکومت سره شریکې کړې دي خو تر دې دمه یې کومه مثبته پایل نه لرله. نن له خپلو میلمنو سره په همدې اکله بس کولو موږ سره په خپرونه کې د افغانستان د جمهوري غوښتونکو د ملي ګوند مشره او بنسټ ایښودونکې د ښځو په چارو کې سیاسي او مدني فعاله عادله بهرام نظامي او بله میلمنه مو افغان لیکواله او ژورنالیسته نجیبه زمان ده. د تخنیک په برخه کې میر احمد صافی مرسته راسره کوي. خپلو میلمنو ته ستړي مشي وایو. په خیر راغلی.
مننه رشته جان ژوندۍ وسته. زه هم په خپل وار سره عادله جان بهرام ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
بله تاسو هم مننه. میرمن نظامی
سلامونه قدرمن فرشته جان تاسو ته او د تاسو درنو اوریدونکو ته درنې میلمنې ته ټولو ته احترامات وړاندې کوم. مننه.
ډیر زیاته مننه. موږ هم یو ځل بیا تاسو دواړو درنو میلمنو ته خپل سلامونه ډالۍ کوو. په پیل کې دا چې خبرونه د مخکخه ښځو لپاره ده نو لومړی میرمن نظامی له تاسو څخه غوښتنه کوم چې د خپلو زده کړو او دندو په هکله مو معلومات راکړئ.
ډیر زیاته مننه. زه عادله بهرام نظامی یم او تقریبا لیسانس د حقوقو رشته چې په دورشته کې مې په دو برخو کې تحصیل کړی. یو مې انسټیټیوټ سره لوستی دی او بل مې پوهنتون سره لوستی دی. نو تقریبا د دیرشو کالونه زیات شو چې سیاسي فعاله په افغانستان کې پاتې شوی یم. بس د 1400 یو او یو اوم کاله او یو اوم نشبه تم کال دو کالو که چکله چه مشم سالی میلی اعلام شده اگه ما در مشم سالی میلی با دو خواستم سیاسی فعالیت لرم و تیره دوره در طالبانو که مجتم رو بکتون که گوه سرکی خیوا او با دیرو نهادونو که دی خدزو با برخی که فعالا و مسیسا پاتی شویم مسیسینو دو جمله می پاتی شویم کل عمر می پفانستان که تیر شوخ متاسفانه در یو کال کیه چه نزا به طبیق که بسر ورما او در خپل وطن نلریم نو زا نپیم چه نور چه رقم زا تاست مالمات رو کن کم دید غنی پا دوره که یعنی جمهوریت پا دوره که زا پا طول و دورو که فعالا مثلا پارلمان ته کاندیدا دوه دورم ده کرزی صاحب ده نه حمایت کړی یو دورم ده ډاکټر غنی نه حمایت کړی او په دې اوله دوره ډاکټر غنی په دوره کې زده ډاکټر غنی د میرمنې ساده سلاکار د افتخاري سلاکار په صفت مکار کړی او په خپل د ډاکټر غنی سمې یو کال نمیشتې د ستر سلاکار په صفت کار کړی نو از که تیت کارون هم دیر کردیدی نو باید او کچه تاست در معلومات شاید دیر نیم کردیدی دو کچه زن پیم پوستشی بانده چون را نور معلومات تاست بگر کما
دیر زیاد مانه نه
بله تاست نما و طولم در سو تحصیل می طول پا کابل کردیدی جون نیم پا کابل کردیدی نو یم ته یو د پاکستان دی ولایت ټول افغانان یو الحمدلله شکر
بله میرمن نظامی کچا مونگ دی تاسو پاک لپورا پورا معلومات لرو خو دا معلومات مو دا اغو اوریدون کو لپار لتاسو غوختل چی نوی لتاسو رشنکی گی پجون که نوری بریاوی هم تاسو تغوارو پخبرونه که با باز سرکو رازو میرمن زمان تا میرمن زمان پا پایل که لتاسو هم غوختنه که اما چی دی خپلو زدکلو او دندو پاک لرو توییه
هم سلامون اورندی کوم فرشته جان تاست او ټول اوریدونکو ته زه نجیبه زمانیم چې د کندهار ولایت اوسیدونکی یم ما خپل زدکړې په کابل ولایت کې تر دولسم ټولګي پورې د سوریه په لیسه کې پای ته رسولی دي او نورې زدکړې مې د پښتو ژبې په برخه کې البته انسټیټیوټ لوستې دي دا غره ورسته یو امریکایی پانسون و آنلاین شپاقه که ما هم امکان ورکی البته و یوز بانیدم پانسون غریب رو بتلاس کم لیکن لبد مرده چه ده دیر سونز و اوزین مشکلات لطبا ما ونکرد و ایچ پدی پانسون که خپل تحصیلات ده صحت و برخه که ادامه ورکم انشالله پراترونیز که با ده پدوانیدم چه در پانتون که بیتر غیر توتر لازه که ما خوی زکری پراکم ما خپل کارونه چه کردی ما پا کندهار ولایت که خپل فعالیتون شروع کردی اول سر که پا دلفون پایس او در کندهار در اینو لیسه در سرمانیم پایس ما وزیفه در سر کرده روز در میالت پرسنوی که کارونه کردی البته پا کندهار چیز اولین شدینه نتا کومه یا ویان دومه چې مالته په خصوصي رسانه کې خپل کار په خپل شوق او خپل خواست سره شروع کړي البته ما کار کوي خو لیکن پرته له معاش مې وظیفه ترسره کوله یعنی په خپل شوق چې مې کولی شوی هغه کار مې د ژورنالیزم په برخه کې هلته شروع کړي تر هغه وروسته مې په کابل کې یعنی تقریبا شل کاله ما کار کړی دی چې ډېره برخه یې رسنیو ته ځانګړې شوې ده تقریبا په موبی ګروپ کې مې د میډیا په برخه کې د رسیا رکوزیاب رادیو کې کار کړی دی پنځه کاله خپله د ازادي رادیو چې د امریکا څخه تمویلیږي او د کانګرس لخوا د امریکا تمویلیږي په دې کې مې په بېلابېلو برخو کې شاوخوا پنځه کاله دغه وروسته د شیبه رادیو په نوم یوه رادیو چې کار کړی دی نو په بېلابېلو برخو کې مې کار کړی دی همدارنګه په کندهار کې مې ښځینهو ته یو کورس جوړ کړی و چې هغه ښځې انجونې وې چې هغوی د تعلیم څخه پاتې شوې وې نو ما پرته له مالي غوښتنې څخه یا کوم معاش څخه ما دوی ته زده کړې وکولې او شاوخوا دېرش تنه یې ما په دې برخه کې پاللې دي
بله ډیر زیاته مننه تاسو ته هم بیرته راګرځو. اوس به بیرته له میرمن نظامي څخه پوښتو. میرمن نظامي د خبرونې په پایل کې موږ د امریکایي ځواکونو له وتلو څخه یادونه وکړه او دا ځواکونه د دوهې له تړون څخه وروسته وتل افغانستان پرېښود. د تاسو په نظر د دوهې په تړون کې څه ژمنې شوې وې د ښځو د حقونو په برخه کې او دا ژمنې په کوم حالت کې دي اوس؟
ډېره زیاته مننه. یقینا کله چې یو ملک کې جنګ وي او پس د جنګ هغه د ګزار مرحله یې چې د مذاکراتو مرحله یادی یا د سولې طرف ته د حرکت مسله ده، ځکه وادېره واضح ده چې هېچا په جنګ کې نه ده ګټلی او هر جنګ په خپل ختم کې یوه سوله لري او سوله د مذاکراتو د طریقه وړاندې شي. متاسفانه هغه مذاکرات چې په دوحه کې مخې ته تلل، اول د خلکو د نظر نه د خلکو نه پټ وو او ډېر واضح نه تشریح کېدل، بس به پکې دا حیات مذاکرې تعین شوی و، حیات حاضر دو تنه وه چې حداقلا وضاحت ورکړه چې هلته څه تیریږي. پیام ده رسېده خلکو ته او د افغانستان خلکو ته، سیسونو زیاتره سیسونو ته، چه گواکی و معامله ده چه فقط ده طالبان و ده امریکایان کرد که دلتا هیچ چوک صلاحیت اطمان نلیده چه نغالی ده افغانستان خلکی سه شریکا. خب کل که بیا هم هقا بس چه عمومی و بس و چه دلتا با ده افغانستان ده خاوری نبا ده امریکا ده متحدین و پزد بانده استفاده نکی یا ده خاوره با بیاده ترهرگر و پزالم ده بدلی دلتا با هقا حصول چه فعلا موجود دی په حصول، یعنی هغه منابع و هغه د مدني فعالیتونه یا د مدني ټولنې کوم حق حقوق چې دي مدني ټولنه په نظر کې نیول کېږي، یعنی ټولنې ته د خلکو ته بجدي توجه کی او د ښځو په سر کې هم هغه بسونه چې حواله شروع شي و د ښځو بسونه حوال حاضر دو تنه و چې هغه د ښځو پیسې کې بس وشي. خو بیا هم د ښځو بس ډېر واضح نه شو چې اوس دا تعهد ورسه وشو چې دی متحدي په دو باندې چې کله افغانستان کله چې قدرت نیسي یا قدرت کې شاملي یا وخت ونیولو مثلا نه بس داسې وه چې یو تشکیل به جوړي، یک دو تشکیل که به طالبان جمد نور و سیاسونو سیاسي ډلې ټول به یوځای کېږي او د افغانستان په یوه واحده حکومت به خپل نظریات ورکوي. د نیوکې لرلې په قانون اساسي کې هغه هم ټول ورسه ومنل شول چې خیر پروا نه لري، ځکه چې غواړو یو سوله ثبات ته ولاړ شو حرکت وکړو. دا قانون خو انسانانو جوړ کړی، کېدای شي چې تغییرات کې راشي، اما خو ټول حصولو باید مشترک نره ښځې کینی یا ځوانان او نارینه ښځې دا ټول باید دلته حضور ولري په دو مسله کې. متاسفانه چې کله دا پروسه په بل مخ واوښتله او د انتظار لري هر ولایت نوبت په نوبت تسلیمېده او طالبانو لاس ته ورته په ډېر کم وخت کې طالب کابل ونیوه. هغه څه و چې هر څه یې په خلکو باندې ویر کړل چې اوس دلته کومه مسله روانه ده او دلته څه وشول. نو دغو په حساب باندې زه فکر کوم چې د تړون ټولې برخې نه دي هغه شوي پلی شوي، واضح خبره ده چې نه دي پلی، حتما بس شوی د ښځو په مسله باندې. اما بیا هم د افغانستان د خاورې نه اوس چې موینو د هیڅ ملک په ضد باندې استفاده نه ده ته شوي، نه د امریکا د متحدینو نه د غیر متحدینو، د خاورې هغه مسله ساتل شوی. اما برخلاف از آرو چې بیا هم په افغانستان کې تیاری تاوی ده هم ده افغانستان حریم ده، یکنه ده مثلا باید باید نه باید نور ملکونه په افغانستان بانده عمله و که که دهشی چه ده دو که ده تیاری ده امریکایان وید چه تاوی ده دو نور ملکونه هم استفاده و که زکر چه ده خود کلا چه ده مخوانه نیولشی و ده اصول مراعات نشی ده خود یو طرفه نوی دو طرفه وید. نو پا دو حساب بانده اتسه چه تصور که داده تصور خلاف حالت راغی اوس موبینو چه
بله میرمن نظامی. بله بله تاسو په خپل خبرو کې ویل چې کله تړون کېده د امریکا او د طالبانو لخوا دلته د ښځو د پاک له باندې د اخرو پاک له داسې ټینګ باس نه دی سوی کنه علت یې څه ګڼئ؟ ولې په هماغه پیل کې د امریکا لخوا نه د ښاغلي زلمي خلیلزاد او ملا برادر ترمنځ د تړون کېده علت یې څه ګڼئ؟ ولې د ښځو موضوع جدي ونه نیوله؟
کله چې مو دا یو څو مېرمنې چې په دوه باسو هغه کې وي په دوه آیات مذاکره کې وي، مېرمن سرودی او مېرمن شریف جانز متي ورته کوفي صاحب وینو، دا یو څو مېرمنې مدی په دوه اخرو کې یو څو غونډې لارلې دي ځنو مېرمنو سره. دوی په دوه غونډو کې خبر کړی و چې حاضر نه دي چې د موږ سره علاقه مندی کینی او خبرې وکړم. نو دا سره هم د ښځو په بس خبر خو ډېره لرې ده، نو د ښځو مسالې ته تر اوسه پورې د دوی نور ډېر پرابلمونه دي، باید هغې خپل اول د خپل مشکلات غواړي حل کړم، پس د ښځو مسله، د ښځو مسله دوی ته دومره مهمه نه ښکاري، چون دا خبر ډیره مهمه نه ورته ښکارېدله. هلته ډېر غټ غټ بندیان وو دلته، او ډېرې خبرې نورې د دوی خپله د امریکایانو سره، ځکه یې نه غوښتل چې د ښځو په مسله باندې دومره بس ولري. او دا صلاحیت د آیات هم نه وه، ځکه د آیات صلاحیت د دوه طرفه اخیستل شوی وه، یو چې په خپله د مذاکراتو صلاحیت د امریکایانو په لاس کې وه، دوهم د افغانستان د طرفه چې کوم آیات چې تا صلاحیت د غني په لاس کې وه، هغه قطعا چا ته صلاحیت نه ورکړی، هلته فقط دوه نفره تلل ورتلل، غونډه آیات به ولاړو، فقط صلاحیت دوه نفره وه چې د ایمي و سامسای وه، نور څوک نه وو. هغه خبره به چې د دې کاتې کار ته پورته کېدله د ملت سره شریکې کېدله، یو غټ حی د دو مذاکراتو همدغه وه چې خبر د خلکو سره شریکه نه شوله، د خلکو نظریات به ونه خستل شول، او مشکلات مونږ نه وینو چې ډېر غټ مشکلات سره مخ یو، ځکه چې د حکومتونو وظیفه دا ده چې ټولنه د فقر نه وساتي او رفاه طرف ته یې بوزي، اما نن مونږ وینو چې د ډېرو مشکلاتو سره مخ یو. او دا هغه مشکل دی چې په مذاکراتو کې مان ستغلای دي، که مذاکرات سم شوی وای او هغه آیات چې د افغانستان د طرفه تللی وای هم صلاحیت ورکړی شوی او هم پوه آیات تللی وای چې دلیل یې ورته ویلی شوی. شاید پوه آیات کې یو دوه نفره دسته کسان وو چې دوی به دا دلایل ورته ویلی شوی، اما زیاتره د نمایشي شخصیتونه وو چې د جمهور د طرفه انتصاب شوي.
بله ډیره زیاته مننه، تاسو سره بیا خبرې کوو. اوس بیرته راګرځو میرمن زمان ته. میرمن زمان، تاسو به درته وایئ چې د دوها په غونډه کې څه کول پکار وو، یعنی څه ډول شرایط باید په طالبانو باندې د امریکا له خوانه کې ښودل سوي وای، څومره دا موضوع مهمه ورته نیولې وای چې نن ورځ افغان میرمنې له داسې وضعیت سره مخ نه وای؟
دغه په مذاکرات کې چې د امریکا متحده ایالاتو له خوا او د طالبان ترمنځ ترسره کېږي، په دې کې مهم دا و چې ملي ارزښتونه د افغانستان باید په پام کې نیول شي، په ځانګړې توګه تر ټولو چې راتېر شو د ښځو حقونه دي، چې کوم د ښځو حقونه په تېرو شلو کلونو کې ترلاسه شوي وي، ښځو ته د فعالیت حق ورکړی شوی و، د تعلیم زمینه ورته برابره وه یا د کار زمینه ورته برابره وه، نو د دوی حقونه باید محفوظ ساتل شوي وای. او امریکا ته دا په کار وه چې د دوی څخه ژمنه اخیستې وای، د نوي حکومت څخه یا طالبانو څخه، چې د ښځو په برخه کې دوی فعال اوسي او د ښځو لپاره هغه لاسته راوړنې چې موجودې وي هغه وساتل شي، او دوی ته نورې زمینې د پیشرفت برابرې شي، د تعلیم په برخه کې، د کار په برخه کې، د دوی د حقونو د ساتلو په برخه کې، همدارنګه د بیان د ازادۍ په برخه کې کومې لاسته راوړنې چې په تېرو شلو کلونو کې موجودې وي یا رامنځته شوي وي یا ترلاسه شوي وي هغه باید وساتل شي. خو له بده مرغه چې د نوي نظام سره تک سره نه یوازې په ټول افغانستان کې یعنی د ټول خلکو حقونه په یو ډول نه یو ډول لمای دولار هغه کسانو چې وظیفه درلود اکثریت خپل وظیفې د لاسه ورکړې نظام نه وي سو دولتي ادارې نه وي سوې اکثریت یې له فعالیته ولوېدې هغه ځینې چې فعاله وي 50% هغوی خپل کارمندان ته لاسه ورکړه کارمندان هغه ښځینه کارمندانې چې وې هغوی پر کورو کښېناستل دي یا څوک چې فعاله وي د هغوی ماشونه کم کوله په نیمه باید دته ماش کول کېدي نو دوی باید د ښځو په برخه کې کوم لاسته راوړنې چې په تېرو شلو کلونو کې وایي نړیوالې ټولنې یا په ځانګړې توګه امریکا طالبانو باندې منلې وایي او دوی ایستلي وایي چې د ښځو په برخه کې د بیان د ازادۍ په برخه کې نور ښه اقدامات وکړي.
بله بله ډېره زیاته مننه. اغلی میرمن نظامی تاسو یو عمر په سیاست کې کار کړی دی، دا مسائل تاسو ته ډیر ښه روښانه کېدلی سي. لکه څنګه چې لیدل کېږي د طالبانو د مشرانو په منځ کې هم اختلاف موجود دی، که همدا د میرمنو د کار او د زده کړو موضوع راواخلو، موږ بار بار اوریدلی دي په دې مو راپورونه درلودل چې یو مشر تاییدیي چې باید د نجونو مکتبونه خلاص شي او بیا دا کار نه عملي کېږي. د تاسو په نظر دغه اختلاف د حکومت په ساته د چارواکو په منځ کې څومره په خپله دغه حکومت د خلکو او په تیره بیا هغه څوک چې متضرر ده دغه په زیان تمامیږي؟
ډېره زیاته مننه. ما مخکېم په خپلو خبرو کې وویل چې حکومتونه کله چې جوړېږي د هغو مسؤلیت هغه دی چې د منابونه په ډېره ښه توګه استفاده وشي او د فقر جلوګیری وشي، د ټولنې د رفاه په حصه کې کار وشي. د حکومتونو وظیفه هم دا ده چې خلکو ته سهولتونه ایجاد کا، د خلکو مشکلات حل کا، نه چې با حس د مشکلاتو شمو په تیرو څلوېښتو کالو اضافه چې ورته نظر واچو چې په څلوېښتو کالو اضافه شو هغه حکومتونه چې ولاړل او راغل نظر واچو ټول یا داخلي اختلافاتو د منځه یوړل او یا هم بیرونی عوامل وو چې دې په خپل په قدرت نو رسیدلی قدرت نور قدرت ستولی او هغه حکومتونه ړنګ شو. نن نظام هم کچېره ډېره خبر ده چې سړی د تاریخ نه زده کا موږ د خپل تاریخ عیني شاهدان یو په تېرو څلوېښتو کالو کې موږ باید دو ته متوجه شو چې هغه څه چې د ټولنې ضرورت دی او غواړو چې سیال شو په سیالانو کې د سیمې په هیوادونو کې د منطقې په هیوادونو کې بیا راشو عین د نړۍ په سطحه. موږ ولې چې موږ ګاونډیان نن د اتم خاوندان دي، نن هغې یو قدرت یادېدلی شي او افغانستان په جنګ کې سوځي، ولې د موږ صدغه احساس نشته دی، ولې د موږ صدغه احساس مړ دی؟ او موږ په جزئي خبر چې نجونې د مکتب ته ولاړې شي، نجونې د نڅي او مخ د پټ کا مخ د لڅکا، زه فکر کوم چې دا یو مسلمانه ټولنه کې دا خبر ډېره مهمه خبره نه ده، ځکه ټول الحمدلله شکر مسلمانان یو او ایجاب مراد کړی دی او په خپل عزت او آبرو باندې پوه یو، ځکه چې په سردو چې مسلمانان یو بیا افغانان یو موږ ډېر عجیب عنانات لرو، موږ ډېر عجیب غرور لرو هم په نر دي که ښځې. نو نن چې دا اختلافاتو ته نظر واچو ما تاسو ته ووایم چې په ډېر هغه حکومتونه چې کله نور لاسونه ډیر وي پکې په هغو کې د اختلافونه هم ډیر وي، د خلکو د بطن نه نه میر پوښته او د خلکو حضور ډیر کمرنګه وي پکې، ځکه په دو کې اختلافات زیاتي او هغې د خلکو نه لرې دي. مثلا کېدای شي چې په ځینو مسایلو ریفرندم وشي، د خلکو نظر واخیستل شي، د خلکو رایه پرې واخیستل شي، دا هغه ټول هغه څه دي چې فعلا حکومت هغو ته متوجه نه دی. صرف همدا یوه مسله چې باید څه رقم نجونې مکتب ته ولاړې شي ولاړې نه شي، زه فکر کوم که حقیقتا د یوه ودان افغانستان او د یوه سرلوړي افغانستان د یوه مترقي افغانستان باندې دی فکر کا، هغه ټولنه چې په هغو کې نر او ښځې ژوند کا هغه نه بدون د نره کېدای شي نه بدون د ښځې، ځکه ښځو نر دواړه هغه د ټولنې اساسي او بنیادي موریدي چې یو په دواړو سره یې ټولنه آباده ساتلې ده. نو کله چې موږ یوه ښځه ډاکټره ونه لیرو، موږ یوه ښځه انجینره ونه لیرو، موږ یوه ښځه په مختلف معلمه ونه لیرو چې هیڅ دغه نور برخې بیخي لري کو چې استاده نه وي، معلمه نه وي، ډاکټره نه وي، نرس نه وي، نو کله به دا مېرمنې چې مریضانې کېږي خیدا به سي ډاکټر نو ته هم نه وړلی کېږي. دا خو ضرورت د ټولنې دی او دو ته باید ډېره جدي توجه شوي وه او باید جدي توجه ورته وشي، ځکه هر سړی په خپل کور کې میرمنې د هر سړي په کور کې میرمنې موجودې دي. داسې کور نشته چې په هغو کې میرمن نه وي، اما داسې کور شته دی چې په هغو کې نارینه نشته، ټولې میرمنې دي. جامې موږ ته داسې تبایي راوستله چې تنمایي نه یې زیاتې موږ ته کونډې رنډې غاړه کړلې، اوس تنمایي نه چې زیاته دا کونډې ورندې دي چې په دو موږ د قید د سفر لګي وو، په دو قید د مکتب لګي وو، په دو قید د وظیفې لګي وو، نو دو ته به نفقت څوک ورکوي؟ موږ خو یې چې حکومتونه یې دو په خاطر دي چې سهولت ایجاد کړ، یې دو په خاطر دي چې خلک آرام شي، ځکه یو نظام چې تغییر کا خلک ورته خوشحاله کیږي. ولا خو په نظام کې دغه پرابلم و ده، و خو نظریات خو مختلف دي، ټولنه خو ټولنه راضي کیږي، هیڅ امکان نه لري چې یو نظام د ټول مکمل حرکت راضي شي. ناراضي و راضي و خفه و خوشحاله کې موجود دی، اما کله چې یو څوک ټکر وي او اداد دو پچه زبا دا خلق خلاوم، دا خلق بده جنگ خلاصوم، دا بده فقر نخلاصوم، اخا باید طولو بر خود توجه که
باید اغا وادی عملی که بلکل
یقینا که نن دی پا دی خزو پا مسئله بانده دوم را جدی پیچی تاس باور و که چه مولی دل داده تاس خبر زد تایده هم چه ما سیاست می نده کره، اما یو عمر پا دو سیاسی مسائلو که آخته ایم ما ولیدل چې څه رقم آسانه د نظامونه چپه شول او څنګه آسانه په چوکۍ کې نول شول، ځکه چې د نقص د خلکو نشته دی، لاسونه نور دي. ته کومه به موږ لوځه کې د چوکۍ نه به چوکۍ به ممکنې وي، د چوکۍ نه به مرغورځي، خو موږ باید خپل وطن ته او خپل خلکو د لاسونه باید چې غوڅ کړو. بس دې ځتي موږ دا اوس چې دوچ فابریکې ولید، فابریکونه موږ ډېر ادیرې لیرو، شفخانونه موږ ډېر ادیرې لیرو، مکتبونه موږ ډېر ادیرې لیرو، د موږ ټوله خاوره قبرستانونه دي. نو دا خو یو درس دی، باید دونه درس واخلو. دا پرابلم باید حل کړو، دا کوم مشکل نه دی، دا د انسان حق دی. پروردګار دا حق نه رښځې ته ورکړی، دا حق څوک نه شي ته اخیستی. وقتی چې پروردګار خپل بندگان ته حق ورکړی، کله یو بنده چې د بنده په سر باندې حکمرانی کازه فکر کړم، دا جهالت دی چې نه تنها چې دی ټولنې ته صدمه واردې وي، دی ځانو ته صدمه واردې وي.
بله، ډیر زیاته مننه. تاسو ته بیرته راګرځو میرمن زمان. تاسو نه غواړو پوښتنه وکړو چې اکثره میرمنې له دین شکایت او ګیله لري چې په دا شلو کلونو کې هم دومره بنیادي کارونه د ښځو لپاره نه دي سوي، که سوي وای نن ورځ به افغان میرمنې له دومره سختیو او خواریو سره نه وي مخ. تاسو په نظر آیا دغه شل کاله چې مونږ یادوو هغه څه چې باید میرمنو ته شوي وای شوي دي؟
البته د ویل ورده په دغه شلو کلونو کې چې موږ یادوو د میرمن لپاره هغه بنیادي هغه اساسي او بنسټیز کارونه چې باید دي سوي وای هغه نه دي سوي. له دې مخکې یعنې د دغه نظام سره خلک او په ټوله کې عمومي شکایتونه دي چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې دي او بیکار ته نشي تلای، دي مکتبو ته نشي تلای. خو لیکن د دې تر مخه هم نظامونه چې راغلي دي په هغه کې هم د ښځو حقونه ډېر محدود او ځنګلي وه. یوازې د ځینو ښارونو په افغانستان کې د ځینو ښارونو ښځې په دې توانېدلې وې چې دوی خپل تحصیل وکړي یا کار وکړي یا د باندې راووځي. ډېری د افغانستان ډېری ښځې اوس هم په کورو کې ناستې دي، اوس هم د تحصیل او د تعلیم څخه بې برخې دي، دوی اوس هم په چادریو کې چې د اسلامي حجاب نه بلل کېږي راووځي د کورو څخه. حتی دوی نسي کولای چې خپل ماشوم تر لاس ونیسي او هغه ښوونځي ته بوځي، خپله لور بوځي. دغه ستونزې هغه ستونزې دي که چیرې د ښځو لپاره بنسټیز کارونه سوي وای، بنسټیزې د صحت په برخه کې، د تحصیل په برخه کې. د تحصیل برخه یې ډېره ځکه مهمه ده چې تلویش کال په افغانستان کې جنگ روان و او د دې نامې او جنگ له کبله ډېری میرمنې متضرره شوې. دوی پر کوروکښېناستي او د امنیت د خرابوالي له کبله تحصیل ته نه شوای تلای، مکتب ته پوهنتون ته نه شوای تلای. دوی ته که چېرې د تعلیم په برخه کې کار شوی وای نو داسې ستونزې لکه اوس چې موږ ورسره مخ یو اصلا به موږ مخ نه وای. او افغانو میرمنو به په حکومتونو کې خپل ځانو ته ځای جوړ کړی وای، په نړیوالو سطحه به دوی پېژندل شوي وای. او دوی به اوس داسې سرګردانه او لالهخان ده چې اوس یې موږ وینو داسې نه وای، ځکه چې اوس هغه تحصیل کرده خویندې چې په کلو یې زحمت ویستي، تحصیل یې وکړي، کارونه یې شروع کړه په دفترونو کې، هغه پر کور ناستې دي. او یا هم مهاجرې شوي دي ګاونډي هېوادونو ته په تللي دي، په یو ډېر بد حالت کې دوی ژوند کوي. نو تبان ته رسې دا معلومدار خبر به چې دوی لپاره اساسي کارونه نه دي شوي.
بله ډیره زیاته مننه درنو میلمنو او قدرمن اوریدونکو. اوس یو لنډه دمه لرو، له دمې بیرته خپلو میلمنو ته راګرځو، زموږ بس دوام لري.
نور بس دی له شوزو سره پر ټولو مسئلو د ازادي راډیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خپرونه د یکشنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
قدرمنو دوستانو او درنو میلمنو، بیرته خپل خبرونه تر ګرځو. میرمن نظامی، نن سبا کدی ښځو حق غوښتل کیږي، هغه کدی ازادۍ حق دی، کدی زده کړې او کار دی، دی ټولو د پروژې کارونه ویل کیږي. حال دا چې دا د ښځو حق دی، هغه حق چې قانون او شریعت ورکړی دی، دا باید په پروژو پورې ونه تړل شي. تاسو په نظر څه کول پکار دی چې دغه ذهنیت لري شي، چې هر څه د ښځو په اړه ویل کیږي ونه ویل شي، د مخکې پروژه او پروژې لپاره وي اوس باید ونه وسي؟
یقینا چې د دې کلمې یا د دو الفاظو استعمالول به مناسبه نه وي چې ټولې افغان میرمنې په دو نوم باندې تورن شي. شک نشته چې فعالیتونه به موجود وي، په دو کې شک نشته دی، حتما به ځینې فعالیتونه وي، اما په عموم کې موږ جزئیاتو ته نه ورځو، موږ په عموم کې غواړو په دو مسله خبرې وکړو. د انسان حق د انسان په ذریعه باندې سلبول دا په هیڅ اصولو کې نشته دي. نو د دو مسلې د حل په خاطر د ما په نظر چې دا مشکل حل شي، کله چې دی یو کمیسیون جوړ کړی دی، د دعوت کمیسیون دی، فکر کوم چې دا د بهر نه هغه څوک چې وتلي دي سیاستونه او دا فعالین در دعوتي وي. نو کله چې دی داسې یو کمیسیون ایجاد کړی دی چې باید هغه مطرح څېرې هدف ټول د افغانستان خلک، افغانستان خلکو ته کار کړی دی، هغه خلک د افغانستان خلکو لپاره مهم دي، مهمه ده، نه ده چې پولی څوک وزیر و یا رئیس و هغه باید په دو کمیسیون ذریعه راشي، باید هغه یو کارګر هم چې د افغانستان وتلی باید دعوت شي. نو دا چې یو خوارم دعوتي، یو خانم دعوتي، دا باید ټول دعوت شي. کله چې دی دعوتي وي، د دعوت نامه باندې د یو څه جوړ کړي دي، د دغو نه د بیرته یو کمیسیون جوړ کړه، بیرته د دو کې داسې د ښځې مردوات کوم، بهترین سیاسونه، بهترین فعالینه، بهترین ډاکترانه، بهترین انجینران، قاضیان، وکیلان لیرو باید در دعوت شي، او د دو سه په مشوره باندې مخې ته ولاړ شي. بدون د مشورې نه هیڅ کار په مخه نه شي تللی. مشوره هغه څه دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم همیش د خپلو همتیانو سره په مسایلو باندې کېناسته، مشوره یې کړله، او هر کار به چې وا ده به چې هیڅ نه و، د خپلې میرمنې سره مشوره وکړله چې دا کار به څه رقم شي. نو کله چې د مشورې له طریقه موږ یوې کامیابۍ ته رسو، د دوی باید دا هغه ګنډه چې په غاښو خلاصي وي، ا د په غاښ نه خلاصي وي، ا د په لاس خلاصه کړه، ولې خوله خلاصي وي؟ په لاس د خلاصه کړه، خلک در وغواړي، مطرح میرمنې چې د دوی په نظر به یې پرېږدو چې هر یوه د دوی ته حساب په نظر مهمه ورته هغه د کار دعوت کو هغه د قانه ده هغه کارګر ده هغه وزیر ده کار څه جمع د دورونو سکینی په دوه مسله ده بس او په چې دا څه کم کوم موضوع که دا رقم تاسو افغانستان په دس یو جنجال کې یا په دس ګودال کې پیدا یا دا خو نه ده تا په نفده نه ده ما په نفده که ته فکر کې چې په دوه مسله په شکل باندې تا قانون حکومت کړل شي خو بیا دا غدي د غضب ویلې تیاری غم 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 تاویږي بیا به بمونه چولی بیا به افغانستان په بل مخ کړی بیا به یو بل نظام ولی به موږ د خاوره هر وار جنگ ته آماده کی ولی قربانیانو ته آماده کی و ما و چه ګنټه چې خلاص خلاصی په خوله به نه خلاصی یوازنۍ لاره د دو مسلې مشوره او کیناستل د مرمنو سره خبرې د نارینهو سره خبرې د سیاسونو سره خبرې د ملا سره د حامی سره د ټولو سره باید دو مسله باندې خبرې وکړه دی باید په دو خبرو کې ټولو ته حق ورکړه چې د پروژو خبرې ته ووزي چې پروژې لاس ته وخشي چې ځکه متهم این آن په دو مسایل نشي خلک وږي دي شاید چې کار به وشي په دو مسله کې خلک وږي دي مجبور دي چې وظیفه نشته کار نشته شاید کار وکم شاید چی وکم زه ډیره دقیق په دوه مسله باندې خبره نه یم نه غواړم څوک متهم کمه اما دا د خلکو اخباری او دربدری در ته یادوم نو کله چې مؤمنو چې لاس وایل کی مؤمنو چې لمن وایل کی نفاق ته تفرقی ته ولې موږ دا د نفاق تفرقی لمن په زور او په جنگ او په مرمۍ او په بندیخانه حل کی ولی مو با سول و آرامه یا پا یو مذاکره نکینو ولی نکینو خبری نکلو
بله.
خو انسانان یه دیو بل پا خبر خود بیه یه خود تون الحمدلله مسلمان نانی و دوده خورو پیو خبر خود رسو
بله.
یو بل تا خو باید قناعت ورکو
بله.
باید مو با قناعت حاصل کو چه پا کنو دلائلو اغه کنده به تخیل کی چې په افغانستان کې د څه چې موږ دغه او یو چې 40 میلیونه موږ نفوس لرو 100 میلیونه مکمل کړي دا څه رقم کاوه یا ښایي په دې کې نشته د وخت تاسو د میرمن زمان نه پوښتنه وکړل چې کله ته بنیادی کارونه وخت نه وشي یقینا چې نه وشي څه خل شي وای زه چې دغه په نسبی په حکومت کې می کار کا لاس ور مو تر هوارول رئیس جمهور خځه په دوی حساب چې موږ د کوند ډیری لږ څه چې فابریکې ورته جوړې کړې هم به تولیدات وطن ته شي هم به دښ په کار شي اوس چې دا ښځې په کور کښېني خدای دې اوس ارقام معلوم دي چې څومره ماشومان او څومره خلک د خوارزواکۍ سره مخامخ دي نو موږ په دو ځای
میرمن نظامي کله چې تاسو دا موضوع رئیس جمهور سره او دغه میرمنې سره شریک کړ چې باید فابریکې د میرمنو لپاره جوړ شي دوی ځواب څه و آیا وین نه غوښتل چې دا کار ونیسي علت څه و ولې ونه غوښتل
یقینا چې ما ته دې په دوه مسله کې رد ځواب را نه کړ زه چې کله د میرمنې اول میرمنې سره کار کاوه زه ولاړم مثلا ډېر هرات ته ولاړم مزار ته ولاړم په کابل کې فابریکې سروې کړلې د ګلبهار فابریکې ته ورغلم بغلان د ټول مزار شریف ډېرې فابریکې چې سابق به فعالیت پاتې وې هغه م ټولې سروې کړلې ورته مې چې څومره امکانات نور غواړي د فابریکې چې د فعالې شي بخصوص د ګلبهار فابریکه چې ډېره غټه فابریکه وه دا موږ په درېو برخو کې پیدا کړله چې یو تعداد ماشینونه بیخي د بینه تللي و یو تعداد هېڅ نه و واز شوي اما ډېر مساید و خو زه فکر کوم چې ډېر مشکل غټ مشکل یو د اقتصادي مسلې وه چې دو ډېره یوه غټه ازینه غوښتله او بل زیاتره فابریکې مغه سهامي شرکتونه دي چې تر اوسه پورې په مغو خپل ځای پاتې دي د فعالیت لوېدلې اما سهمداران که موجود دی خو یا بمروی یا بجمیندی خو سهم که موجود دی اخو یو وحده پروسه وختله چه تایی که او دو تایو قوی کسان باید یو قوی کمیسون ورته جور شوه یا دو کار شوه یا افغانستان پرابلم دومره دیر و چه متاسفانه در جمهور پتنگ بانده و در میرمن پتنگ دست کسانو چه کلا بده یو سم خبر ورته کرده اغی فقط انگلیسی و کمپیوتر پیجانده او د خارج راغلی او د فکر کاچ تور شګل گلزار د یو کمپیوټر دی او د یو انګلیسی ده. نور افغانان هیڅ نه دي. نور که افغانان دی پتنه پیهی متاسفانه چه دیده اغا موخ چه دی افغانستان دی بطن هم سر پورته کرده و ورکی توب هم جوانی هم زربده هم طول پا افغانستان که تیر و دی افغانستان پا از کمینه دو خبره هم چه پا از کمینه که تد تیریده زت هست کمینه دی ننگراره تللی هم زت مزارت بلا بلا ملک تللی هم یعنی طول ولایتون ما چه نوی کتلی هده قلا شل ولایت خو ما کتلی هم زت پیدم چه دو ولایتو که تو مشکل ده دو ولایتو که چه خبر ده زده پو هد زانتا نور که ده هد زانتا نور کم چه زده دیره فامیده خدایی هده قلا دیوی میرمنی غاک خوصه و چه ما افتویلو چه دلیل دلتا داده یا اما چون کمپیوتر انگلیسی امریکا نرغلی دی فرانسی نرغلی دی انگلستان نرغلی ای نابغه دی د خلین ایور بادی وای خ افغانستان دغه تبعی تکش کا مغو کسان پرون په امریکا کې پرون په انگلستان کې پرون نور ملکو کې دی آشپزخانو کې کار کا نن د افغانستان د خلکو په سر باندې وزیران او د رئیسان او د مشاورین او د افغانستان خلک وخت په داسي حالت کې کړک طالب څوک دی طالبون دم دوه وطن سره دی هم د دوه وطن سره دی کدی په سمه خلو ژبه ست ناست وای ټول ناست وای د افغانستان د خلکو خلک یو مخ د خلکو د زړه خلک یو مخ ته کړي دی وای چې د طالب د غو په ژبه پوی دی هغه د طالب په ژبه پوی دی نو ولې بنن دغه پرابلم تر تللو نو زد دیموکراتانو د مخالفه نه یم زه په خپله یو څوک یم چې د ښځو د حقوقو دپاره مې مبارزه کړي اما زه د دو مخالفه یم چې د ما ټول ولایتونه په ور کې سول مکتب یې نه لاره شفخانه یې نه لرله میرمنې هم په زراعت کې کار کا هم یې په کور کې کار کا هم یې ماشوم روزا هم دقانه و هم مور و هم د کور میرمن و اخیب اخا بده خپل حقوقونه څه خبره شي البته مرمه وي البته بده جنازه ورول کده یا بده طالب جنازه ورول کده یا بده عسكر جنازه ورول کده کوټه یی خود که طالب مړ کده که عسكر مړ کده ټول مغه افغان دی وی مور اولاده وو ما دست مور ولی دل چې د یو ځای طالب شهید ورولای بل یی عسكر شهید ورولای دی نو د فکر کار چې مو کینو او د څه چې مو ویایو دا ګلو ګلزار دی اشتباه ټول د حکومت نشوي ده او نن به دا اشتباه متاسفانه ټول د افغانستان خلک
ټول جبرانوي
ده تنها دینه به یخ د ما په
شمول
متاسفانه هغه بیرون کې یم اما زه خو په قرار نه یم د ما ټول ذهن او فکر د خپل خلق سره اما زه څه وکم زه چې دا اوس ورشم زه څه وکم زه څه شی ورته کړای شم زه هېڅ نه شم ورته کړای اتل چې ما نه یم نو زه څه وکم زه چې یوه مور یم زه چې یوه ښځه یم زه خو انسان یم اما موږ څوک نه مینیم دا هغه نه منلو ته باید نه منلو خبر نه وای شوی د منلو خبرو ته باید لارې هوارې شوی وای چې متاسفانه موږ بیا یو
بودان ډېر زیاته مننه تاسو ته بیرته راګرځو میرمن نظامی اوس بیرته به میرمن زمان سره خبرې شروع کو د اگست له 15مې وروسته بیا تر 13مې پورې کله چې د امریکایي وروستۍ سرتیر هم له افغانستان څخه ووتو نو د تخلي عمومي پروګرام تر همغه وخته پورې و که تاسو دا راته وایئ چې څومره کدرونه دغه وخت موږ له لاسه ورکړه البته په ښځینه وو کې هغه که قاضیانې وي ژورنالستانې وي تخمینې کې ووایئ دا څومره یو لوی زیان د افغانستان ته
بله د تیر کال د یعنی د 2020 کال د اگست 30 پورې د اگست 30 پورې امریکا متحده ایالاتونو په ټول نظامي قواوی سره افغانستان څخه او له دې سره یو لک تنیر وشتر افغانان هم په نظامي تیارو انتقال کړه چې په دې کې تر ټولو زیات د افغانان و چې اکثریت کادرونه و هغه کسان و چې نه هغوی تعلیم یافته و کارونه یې کول فعال و دولت کې او ډېری هغه کسان د تیر تقلید د پروسې وروسته چې پاته وو یو ډول ویرې یې په زړه کې و هغوی وېرېدل چې موږ ژوند به دلته څنګه کېږي آیا موږ به وکولای شو چې کار وکړو که بیې ونه کړو نو هغوی هم ډېر نورو هېوادونو ته پناه یوړه لخپل وطن وطن لک زخمل هم لا افغانستان وطلم دغه ما په ډول ډیر شتنه دي چې هغوی ژورنالیستان دي ډاکتران دي نرسان دي او د رسنیو په نورو برخو کې فعاله وي چې د خلکو لپاره یې د مثال په ډول تعلیمي خپرونې جوړولې تخنیک برخوي طبعاً چې په تخمیني ډول موږ ویلی شو چې 80% کدرونه د افغانستان څخه وتلي دي. اوس په افغانستان کې داسې ډاکتر نه دي پاتې چې یو مریض یواځې هلته او د خپلې تداوۍ یا خپل د لابراتوري معایناتو یوه سمه نتیجه یې ترلاسه کړي. اوس حتی یو سم معلم نه دي پاتې، یو سم استاد په هغوی ټول د ویرې څخه د ناامنۍ څخه او خپل د کارونو وظیفو د لاسه هغوی خپل وطن پرېښو د له افغانستانه ووتله چې په هغه کې مهمه برخه یې هم د ډاکترانو د استادانو د نرسانو ښځینه نرسانې ښځینه ډاکترانې چې په افغانستان کې بیخي ډېر زیات ضرورت وو مخصوصا په ولایتونو کې حتی د ولایتو څخه هغوی تللي دي نورو هېوادو ته یې پناه وړې ده. نو په دغه کې یو قشر د ژورنالستانو وو چې زه هم له هغه جملې ته یم چې اوس پاکستان هېواد کې اوسېږو او زموږ سره ډېرې زیاتې ښځینه ژورنالستانې دي، د بشري حقونو فعالانې دي، استادانې دي، نرسانې دلته راغلي دي. نو په دې تمه ناست دي چې هغوی د یو ښې راتلونکي لپاره یو ګام پورته کړي، یو خواته ولاړ شي بل هېواد ته تر څو هلته کار وکړي بېرته. نو ټوله په حساب د افغانستان کدرونه وتلي دي یا ډېر زده دي چې وتلو ته مجبوره شوي دي. کله چې یو څوک وظیفه ونه لري، معاش ونه لري، پیسه ونه لري، خپل کور ونه چلوي، خپل اولاد ته روزي رزق ورنه کړي، نو هغه مجبوره کېږي چې وطن پرېږدي. مخصوصا ښځینه ځکه چې هغوی د ادارو څخه یې پښې ورلاندې کړې، جواب یې ورکړي، هغوی مجبوره دي چې خپل وطن پرېږدي. ژورنالستانو باندې محدودیتونه جوړ کړه، د هغوی پر کار باندې، د هغو د لباس پر اغوستو باندې، دا لکه د یو لیکوال چې ته قلم واخلې نو ته بل هغه مجبوره کېږي چې خپل وظیفه پرېږدي، خپل هېواد پرېږدي، خپل کور پرېږدي، خپل ملک پرېږدي او پردي هېوادونو ته ولاړ شي. چې په دې کې ډېری هغه کسان چې دلته راغلي دي په ډېر سختو شرایطو کې ژوند کوي، دلته هم او د سختو شرایطو سره مخ دي، خو دا چې صرف خپل سرونه یې راایستلي دي دلته راغلي دي. او نه یوازې دلته هم داسې د امن او سکون فضا نه ده، زموږ د مخصوصا ژورنالستانو ښځینه فعالینو لپاره، د ښځینه ژورنالستانو لپاره کار وظیفه نشته، دنده نشته، د ماشومانو په مکتبونه نشته، د لویانو لپاره پوهنتونونه نشته، او موږ نشو کولی ځکه چې موږ نه اسناد لرو او نه راوتلی شو کار کولی شو. بس دوی یعنی ښځینه دې ته مجبوره دي چې یا به ډېر یو پښو ته لوېدل یا پیشو په اوښتاده کار کوي، او یا به هم فقر ګدایي ته مخه کوي ځکه چې اقتصاد یې ضعیفه دي. هغه څه چې ځان سره راوړي وو هغه ټول مصرف شوي دي، اولادونه یې وږي دي، خوراکي مواد ته لاسرسی ستونزمن دي، پاکو اوبو ته لاسرسی ستونزمن دي، ماشومان شیدې نه لري، مریضانو ته دواوې نشته، درمل نشته، ډاکټر نشته. نو اوس افغانان چې کوم ماجر دي مخصوصا ښځینه، ځکه چې دوی اقتصاد یې ضعیفه دي، دوی د اقتصاد له پلوه پر پښو وایي، هغه څه چې په کور کې سامان درلودې یا یې مثلا کتاوې درلودې هغه یې خرڅ کړي دي، راغلي دي، لیکن دلته په ډېر بد حالات کې، په ډېر بد وضعیت کې ژوند کوي.
بله، ډېر زیاته مننه. په دې علت یو ورځ د ټول ستونزې حل سي بیرته راګرځو اغلې میرمن نظامی ته. تاسو د میرمن زمان خبرې واورېدلې چې همدغه د تخلیه په پروسه کې او وروسته بیا اکثره کسان مجبور اسول چې هېواد پرېږدي. افغانستان داسې یو وضعیت سره مخ شو چې تر وړاندې هېچا یې پیشبیني نه وه کړې. دفتا د تېر کال د اګست په 15مه هر څه بدل سول. د تاسو په نظر میرمن نظامی څومره دغه د تخلیه په پروګرام کې هغه کسان انتقال سول چې دوی واړ و او باید انتقال سوی؟ البته میرمنې درته یادوم.
ډېره زیاته مننه. زه چې دا حالت را په زړه کوم، وجدانا ډېره ځورېږم. یقینا چې دو حالت د موږ غرور ډېر کوم ځکه ووایم اغه که د سولې یا د مذاکراتو پروسه لکه سم مختلفه نه وای، نو خلکو و داسې وحشت ویلي او داسې وام وهم ویلي به یې منډې نه ویلې ځکه تاسو دا د تخلیق سیاده کلمات هغه منډې را په زړه شولې زه ډېره په غور باندې ځورې یم د افغان غرور اوس په نړۍ کې په یوه روپۍ شو او د افغان غرور د خاورې څخه خاورې شو راغلو په دو چې د فرار د مغزو یقینا چې موږ ډېر قوي قوي کادرونه د لاسه ورکړل چې نن په افغانستان کې نشته یعنی زه داسې تصور کوم چې د نوي فیصده میرمنې بازه هغه میرمنې چې دی په ټولنه کې ډېرې هغه وې فعالې وې روتلې به وي نه به وي پاتې ځکه چې تاسو ولیدل چې تر اوسه پورې هم دا پروسه لیا دوام لري یا د بل همسایه ملکو ته چې د هغو ملکونه په شکل د اشغالو غواړي واوسي او لاړ شي. دا یوه فاجعه د افغانستان دپاره هغه کنر دی که ښځه فرار د مغزو د افغانستانه په نرو په ښځه پورې اړه نه لري. هغه د افغانستان سرمایه او منابع دی چې د افغانستان د خلکو یعنی د افغانستان پیسې پرې مصرفي شوي وي، تحصیل یې کړی و، کار یې کړی و، تعهد یې کړی و چې افغانستان ته د افغانستان خلکو ته کار کوي. اما نن هغې په یوه وهم کې په یوه ډار کې د وطن نه فراری شول او ټول ووتل. نو دا تخمین خو چې زه په خپل انشاءالله چې ډېر مبالغ آمیز نه وي زه یې 90% زیات هغه بولم چې ووتل، نه دي پاتې چې څوک هغه بیچارهګان پاتې دي چې توانمندي عزتي نه وه نو نه شوی کړلی. خوار معلمان بیچارهګان ډاکتران نرسان هغه فعالینه چې ټوله ورځ به یې منډې ویلې د ما دفتر ته راشه تا دفتر ته راشه فعالیت یې سکا کار یې سکا نن هغه ټولې پاتې نن هغه ټولې پاتې نو دا یو تعداد چې وتلې دي یعنې په شکل د اشکال ور ووتلې چې مجبورې وې هغه مجبوریتونه و هم دست د خپل شوق کار نه و چې د خپل شوق ځکه دا سوالات کې خو دست دی چې ته بیا څوک نشي متهم کولی وضعیت په یو حالت کې و چې هلته دوست و دښمن نه معلومېده. په دو خاطر ما هغه وخت چې مذاکره روانه وه ډېره به مې هغه کړل طالبانو باندې غږ کړه چې ای ورونه تاسو کوشش وکړئ چې د جنګ مخه ونیسئ ځکه په دو جنګ کې ډېر اتهام په تاسو واردي ځکه تاسو به خلک نه وي وژلي، تاسو به مثلا څوک کوم ځای ته ور نه وي اچولی، اما تاسو په څنګ بل دښمن دی چې د تاسو د حکومت په کټ کې فعالیت لري، دغه ور ته لمن وي، د ور پکه کې وي، هم حکومت بدنامی وی هم تاسو بدنامی وی، لطفا د سولې پروسه ته کینه. عین خبر ده د تخلی مسله و چې دلته خلک وډار شول، دلته خو خاصه د مو بده و مینو چې طالب قطعا د چا څه غرض نه لاره، اما څنګه کې دغه د اوس اختلافات مینه یم دغه څه کسان و پکت کې چې ترور یې کا وژل یې کړل سوځول دا هغه څه و چې د بدنامۍ په خاطر څه دو خاطر چې یو وحشت منځته راویلي دغه وحشت نه خلک وتښول دغه وحشت نه چې ما موږ د دوو تیغو په کټ کې موږ اوړه نه شو، موږ قرباني نه شو، ټوله ورځ ټول کورنۍ مې قرباني کړې ده. اوس د میرمن زمان نه پوښتنه وکړئ، تا نه چې زه پوښتنه وکړم، د ما نه چې ته پوښتنه وکړې، موږ به کم کم قرباني ورکړي، کم شهیدان به ورکړي، خو هر یو چې دا هیڅ نه وي ورکړي. چې زه اول درته حساب کوم، د ما د څلوېښتو نه زیات د کورنۍ غړي شهیدان دي، د وړې ماشومې په شمول د ما د کور شهیدان، پنځه کلنه د ما په کور کې شهیده شوې، زور د ما په کور کې شهید، ځوان د ما په کور کې شهید، هر افغان په کور کې د غم ټغر روان دی. نو د دغه وهم نه خلک وتښول، د دغه حالت وتښول چې معلوم نه وه، خبر معلومه نه وه، اوس به زه ټول د تیغ تیر وو جوړ، ځکه چې کادرونه وژل کېږي په داسې حالت کې دښمن د دغه حالت استفاده کړه، نه غواړي چې کادر پرېږدي، کادر د بای نه وړي، پرېږده چې د حکومت پښو ونه لري. هغه شکر الحمدلله دښمن زور ورته ونه رسېده، هر سړي خپل ځان وساته، اوس د حکومت ته لازمه ده چې ورته ټغر ورکړه، د سولې او د آرامۍ ټغر ورکړه، او وی غواړي او د وطن پرې جوړ کړه. بل رقم مسئولیت حکومت او آرامش راوړي، او که دې ځان مسئول بولي باید مشکلات حل کړي. منم
ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامت اوسئ میرمن زمان بیر تاسو سره ګرځو درته وای چې اوس په څاخته یا څه کوئ آیا خپل ژورنالیستیک فعالیتونه کولای سئ لیکوالي کوئ او که دغه خپل روحیه مو دې ته چمتو نه ده چې تاسو ولیکئ
فرشته جانې چې رښتیا درته وایم دا خو خپل هېواد جلا دي خپل وطن جلا دي هغه هېڅکله موږ ته د هېرولو نه دی او موږ یې نه شو هېرولی دلته چې موږ راغلي یو د مهاجرینو په حیث باور وکړه چې داسې یو فضا حاکمه ده داسې یو حالت دی داسې یو وضعیت دی چې موږ نه شو کولی خپل ژورنالیستیک کارونه او لیکوالي او هغه مطالعه چې اقلا باید وکړو هغه لا نه شو کولی ځکه چې زموږ ذهن نارامه دی فکر مو نارامه دی البته موږ نه شو کولی وظیفه ترسره کړو یعنې موږ یو مسؤلیت نه لرو دلته مخصوصا ښځینه زه خپله یوه ښځه یمه زه خپله ژورنالیسته وم کار مې کړی دی لیکن دلته چې وزه د باندې له کوره وزم په ټیم کې جار مې کړی مخ مې پیچلی او بیا وزمه چې زه خپل ځان مسؤل نه احساسوم څه پاتې سي کار ته وظیفې ته چې موږ وظیفه ترسره کړو یا راووتو فارم په څکون سره د باندې له کوره قلم راووتو نو زما د کار خو نو ما ته هېڅ زمینه نه ده برابره لیکوالي ته هم اصلا داسې یو ذهنیت ما ته نه دي پاتې چې زه دې په ارام ذهن په ارام فکر په ارام زړه کښېنم یو څه دې ولیکم یو طرف ته د وطن حالت دی بل طرف ته زموږ خپل شخصي ژوند دی چې ډېرې ستونزې دي له بلې خوا اقتصادي ستونزې دي او نارامه ذهنونه او هغه روحي فشارونه چې موږ ورسره زه خپله ورسره مخ یمه او یا زما غوندې نورې ښځې مهاجرین چې راغلي هغوی ورسره مخ دي فکر نه کوم یوه به هم تقریبا وانېږي
ډېر زیاته مننه بله بله میرمن زمان مخ غوړ تاسو خر ډیر څه وورو مګر د خبرونه وخت ورو لنډیږي نو اغلی میرمن نظامی ته به هم وخت ورکو چې د خپل وسدي حالت پاکله د خپل پلان پاکله دوه دقیقې خبرې راته وکړي
ډیر زیات مننه هر چن چې په دوه وطن نه لري کار وکړل هم سخت دی زه په داسې یو هېواد کې پرته یم چې په دوه کې ځتي الانی کار هم سخت دی ځکه اجازه نه ورکوي اما خپلې مرکې خپلې لیکنې په فیسبوک او په ټویټر په دوه کې هغه مخې ته وړم مثلا افغانستان کې هغه خپل تماس د خپل سلرم کنر دي که ښځې خبرې ورسره کړم او هغه اطمینان ورکوم چې انشاءالله تعالی په هر تیاسرنایشت نن که په تاسو سختي ده رونایي رڅي ده تنه په تاسو نه ده موږ که په بیرون کې وي په سختي ده نو خپل مرکې او د مسایلو کار لږ لږ کړم او مخې ته یې وړم ځینې کنفرانسو کې اشتراک کړم د کنفرانسونه چې په ځینو وختو ځایو کې ځینې کنفرانسونه وي هغو ته دعوت یم د زوم د طریقه ټولو کې ګډون لرم
بله د افغانستان د جمهوری غوښتونکو د ملي ګوند مشر او بنسټ ایښودونکي د ښځو د چارو سیاسي او مدني فعال عادله بهرام نظامی او ژورنالیست او افغان لیکوال نجیب زمان له تاسو دواړو څخه نړۍ مننه کوو ژوندۍ او سلامت اوسئ چې په دې خپرونه کې مولمون سره برخه واخیستله او یو ځانګړې مننه له درنو اوریدونکو څخه هم کوو چې زموږ خپرونه یې واوریدله دا و د مخکښو ښځو خپرونه تربیا پرزه که چیست اللهم مال او ملگره
Hasta horror no sarta کو کو